אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ او د 1349 مریض کال د هودیا کب د رښتما ده چې 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخام 9 بجې دی او په افغانستان کې زهات 15 بجې دی لومړی د مهم خبرونو غټ ټکی
د عراق حکومت وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي شمالی کوریا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا دواړو ته د ځوابي برید ګواښ کړی دی او افغانستان د کرکټ نړیوال جام د شلاوریزو لوبو دوهم پړاو ته ورسید
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي له خبرونو به تاسو واورئ چې د نوي ملي جبهې ګوند وایي چې موجوده حکومت د هیواد د امنیت او دفاع په برخو کې پاتې راغلی دی د ایلینوی ایالت په مرکز شیکاګو کې یو مسلمان سوداګر خپل ځان په ایالتي انتخاباتو کې کاندید کړي ولایتي چارواکي ادا کوي چې په خوست کې امنیت وسکه شوی دی او د نشه یي موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې 2 میلیون افغانان په نشه یي موادو معتاد شوي دي اوس به د روښان نورزینه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ
السلام علیکم عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې د کیمیاوي وسلو برید کړی دی د چارواکو له قوله په برید کې چې درې ورځې مخکې د عراق په شمال کې د کرکوک ښار ته نږدې سوی دی درې کلنه انجلۍ وژل سوی او 600 نور کسان ټپیان سوي دي عراقي چارواکو پرون وویل چې د برید له امله په سلګونو کسان خپل کورونه پرې ایښي دي د عراق امنیتي چارواکو او سي کارکوونکو ویلي دي چې کیمیاوي وسلې برید د تازه په شارګوټ کې سوی دی په برید کې د راکټونو نه کار اخیستل سوی دی د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ویلي دي چې دغه برید غچ په داعش نه اخلي هغه ویل چې د ادا سوي برید چې پکښې د خردل ګاز استعمال سوی دغه په قول به بې ځواب پاتې نه سي بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د سولې په اړه خبرې به د پلان مطابق سبا ته پیل سي هغه ویلي دي چې که څه هم د سوریه حکومت د اوربند خلاف ورزي کړې ده خو خبرې به ادامه پیدا کړي په عین وخت کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم ویلي دي چې د سوریه حکومت اوربند ته ژمن دی خو هغه ویلي چې حکومتي هیئت به یوازې تر 24 ساعتونو پورې انتظار وکړي چې ژنیو ته د مخالفینو هیئت ورسیږي د سوریې د مخالفینو یو کس بیا ویلي دي چې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر خبرې د خبرو د پیلېدو نه مخکې په خبرو کې خنډ اچول دي په امریکا کې د دیموکراتانو مخکښې کاندیدې هیلری کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکښ کاندید ډونالد ترامپ باندې انتقاد کړی دی هغې ویلي دي چې ترامپ په خپل کمپاین کې خطرناکه ژبه استعمال کړې ده او هغه دا چې ترامپ خپل طرفداران راپارولی دي کلینټن چې پرون د امریکا د میزوري د ایالت د سن لویس په ښار کې د خپل کمپاین رضاکاران ته خبر کولې ترامپ مخاطب کړ او ویې ویل که چیرې ته د اورلګیت سره بازي وکړې نو ته به داسې اور بل کړې چې کنټرول به یې ممکن نه وي جمهور رئیس اوباما هم په ترامپ انتقاد کړی دی هغه چې د ټکساس د ډالس په ښار کې په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل چې کاندیدان باید چې دې ته توجه وکړي چې امریکا لا شکړي نه دا چې نفاق واچوي پرون سهار ترامپ وویل چې په شیکاګو کې په خلاف د جمعې د ورځې لویه مظاهره یو پلان سوی کار و هغه چې په اوهایو کې خبرې کولې وویل چې دیموکرات کاندید برنی سندرز د هغه په قول خپلو خلکو ته ووایي چې د ترامپ ضد فعالیتونه بند کړي خو سندرز وایي چې د هغه طرفدارانو دا کار نه دی کړی او د ترامپ سیالو جمهور غوښتونکو کاندیدانو پرون وویل چې مظاهره د ترامپ د کمپاین د خبرو په خاطر سوی ده په امریکا کې به مقدماتي انتخابات دغسې روان وي او د سهشنبې په ورځ به جمهور غوښتونکي او دیموکراتان د خپلو کاندیدانو د ټاکلو لپاره د فلوریدا او اوهایو په شمول په 15 ایالتونو کې رای واچوي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون متحده ایالاتو او جنوبی کوریا دواړو ته د ځوابي برید ګواښ کړی دی پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته در واوروي
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو او د جنوبی کوریا د پوځ عسکرو پرون د شنبې په ورځ هم د شمالي کوریا له سرحد سره څیرمه خپل ګډ سمندري تمرینات کول د هغه هیواد مشر کیم جانګون امریکا او جنوبی کوریا ته بیا د یوې ځوابي حملې ګواښ کړی دا د شمالي کوریا په دولتي تلویزیون کې آر ټي کې د خبرونو د لوستونکو غږ دی چې رسمي بیانیه لولي. په بیانیه کې راځي چې د شمالي کوریا د خلکو پوز بار د دښمنانو د پیدا کېدو د تمریناتو په جواب کې چې اصل مقصد یې د پونګیانګ پر لورې پرمختګ کول دي د ازادۍ عملیاتو کې د سول په شمول ټوله جنوبي کوریا به آزاده کړي او په یو فوق العاده ګړندي او دقیق ضربتي ګزار سره چې په کوریایي انداز به وکړي د دښمنانو هغه تکتیکونه خونسا کړي چې زموږ په پرنفوسو سیمو باندې د ناڅاپي یرغل په غرض عملي کوي. هر ځله چې د امریکا متحده ایالات او د جنوبي کوریا پوځونه ګډ سمندري تمرینات شروع کړي له شمالي کوریا سره یې شخړه راپورته کیږي، ګواښونه ورته کوي، مګر د روسیې له امریکایي عسکرو سره له مستقیم ټکر نه ډډه کړې ده. شمالي کوریا د پنځشنبې په ورځ دوه بالیستیکي توغندي ورکړل چې دواړه په سمندر کې ولګېدل.
او دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د نړیوال جام د شلاوریزو لوبو دوهم پړاو ته ورسید. د افغانستان او زمبابوې لوبه د هند د ناګپور په ښار کې وسوه چې افغانستان زمبابوې ته په 9-5 منډو ماته ورکړه. تر دې مخکې افغانستان سکاټلند او هانګ کانګ ته هم ماته ورکړې وه. اوس په افغانستان د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام په الف ګروپ کې لوبې وکړي. د افغانستان اوله لوبه به د سریلانکا سره د مارچ په 18 نیټه موي. د سریلانکا سره د لوبي وروسته به افغانستان د الف د ګروپ د نورو لوبډلو سره چې انګلستان، جنوبي افریقا او سینډیز هم پکې شامل دي لوبي وکړي. او په لبنان کې حکومت وایي چې د بیروت د کثافاتو د بحران غم به وخوري. په بیروت کې د یوې میاشتې راهیسې کېږي چې خلک د کثافاتو د بحران د حلولو لپاره احتجاج کوي. خلک وایي چې کثافاتو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې ده او ناروغۍ پیدا کړې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر نن د حکومت 4 کلن موقت پلان اعلان کړ چې په ترڅ کې به د کثافاتو د غورځولو یو مهم ډیران چې تیر کال بند کړی سوی و د 2 میاشتو لپاره پرانستل شي. حکومت تیر کال د نائمه ډیران بند کړی و خو د متبادل ډیران غمې نه و خوړلې. پرونی وډله چې د کثافاتو د بحران د حلولو لپاره هلې ځلې کوي اعلان وکړ چې د دوشنبې په ورځ به خپل مظاهرې بیرته پیلوي او د شاګردانو او دولتي کارمندانو نه یې وغوښتل چې مکتبونه او کارونو ته دې نه ځي. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه خبرونه اوریدل. دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9:08 دی. د نوې ملي جبهه په نوم د افغانستان د حکومت وی مخالف ډلې ویلی چې په امنیتی او دفاعي برخو کې حکومت ناکام شوی دی او په زیاترو ولایتونو کې وس د حکومت واکمنۍ د سقوط له خطر سره مخامخ شوی ده. پام وکړئ، نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هادي د هیواد پر روانو حالاتو کلک اندېښنه ښودلې او وایي حکومت د بهرنیو مداخلو او داخلي ستونزو او کشمکشونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. دغه جبهې 2 میاشتې وړاندې د افغان دولت په مخالفت کې خپل شتون اعلان کړ چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په همغږۍ رامنځته شوې. ښاغلی احادي چې په جلال آباد کې خپلو سلګونو پلویانو ته خبرې کولې، افغان حکومت یې په مطلق ډول ناکام وګڼه.
حکومت د هیواد په دفاع او د خلکو لپاره د امنیت په ټینګېدو کې مطلق ناکام دی او دا ناکامي د حکومت د بې کفایتۍ او ضعیف مدیریت نتیجه ده.
هغه وایي یو شمیر ولایتونه له ممکنه سقوط سره مخ دي او په دفاعي برخه کې کمزوري او بې تجربه ټاکنې دغه خطر لا پسې زیاتولی شي.
په دفاعي چارو کې د دې حکومت غیر مسلکي تعینات او کمزوري مدیریت له هیواد نه دفاع، له خلکو نه دفاع او له نظام نه دفاع له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
د نوی ملي جبهه دغه مشر په ننګرهار کې د داعش ډلې د شتون په اړه د حکومت تګلاره ناکامه ګڼلې او وایي دغه خطر نورې اندېښنې زیږولې شي.
قومي مشران د داعش د جنګیالو لخوا شهیدان شوي، خو حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی قادر شوی چې د داعش ډله مغلوب کړي او د خلکو لپاره د امن ماحول تهیه کړي.
خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډله سخت ځپل شوې ده. که څه هم د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پخوانی خوند نشته، خو د ډیرو خلکو باور دا دی چې که حکومت ګټلې سیمې ونه ساتي نو د دغې ډلې حاکمیت بیا یقیني کېدلی شي. د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د افغان سولې په اړه روانې هڅې بریالۍ نه ګڼي او په حکومت یې غږ وکړ چې تګلاره دې بدله کړي.
پاکستان یا طالبانو باندې کافی نفوذ نه لري چې د سولې خبرو خپل هڅو کې صادق نه دی. د دواړو حالاتو نتیجه د سولې د پروسې ناکامي ده. حکومت متاسفانه بل استراتیژي نه لري، یو ځل بیا ناکام دی او په عوام فریدي بله ناکامي پکې.
نوموړي د ټاکنو په اړه خپل پخوانی دریځ یو ځل بیا اعلان کړ چې د ولسمشرۍ دپاره دي د وخته وړاندې ټاکنې وشي. هغه وایي د حکومت سقوط نه غواړي، خو که ټاکنې نشي کېدی نو لنډمهال اداره دې رامنځته شي، ځکه اوسنی حکومت نامشروع بولي. دا حدید وروستیو څرګندونو په اړه مو د حکومت د نظر اخیستو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ډیرو خلکو باور دا دی چې که د حکومت ستنې کږې دي نو د سمونې لپاره یې هڅې وشي. یو شمیر ولسی خلک او د مدني ټولنو استازي د ښاغلي احدي وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي، خو یو شمیر نورې بیا د نظام نړونې هڅې ګڼي.
که د چیرته کار کولی یا حکومت دغه کړنې غیر مشروع دا ګڼي نو ده به مخکې کار کړی حکومت ته، ځکه دا یو پخوانی لوړ پوره چارواکی د دې حکومت پاتې شوی دی.
دوی خپلو منځو کې نه جوړېږي او امنیتي مشکلات ډېر زیات دي. خلق نشي کولای چې خپل کاروبار وکړي، یا شاګردان نشي کولای مکتب ته لاړ شي، تاجران خپل تجارت په اسانۍ نشي کولای.
په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو پر خرابېدو سرحدي سیمو کې د ګاونډیو هیوادونو روانو مداخلو او نورو بیلابیلو ستونزو د حکومت خلاف چغې زیاتې کړې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د امریکا د ایلونای په ایالت کې د ټولو خلکو پام د مارچ په 15 د جمهوري ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لورې اوښتی، د شیکاګو د ښار یو مسلمان تاجر او د یوې محلي ټولنې مشر وای غواړي چې په دې انتخاباتو کې تاریخ ساز رول ولوبوي. نور تفصیل ته په دې رپورټ کې پام وکړئ.
د ایلونای ایالت د ایالتي شورا څلوېښتمه ناحیه د شیکاګو په شمال لویدیځ کې هغه ځای دی چې پالساک یې خپل کور بولي. نوموړی په خپله سیمه کې له سیمه ییزو سیاستوالو خوښ نه دی.
فرض کړئ موږ په زرهاو سیاستوال لرو چې د ناحیو، ښارونو او ایالت په کچه زموږ استازیتوب کوي، خو یوازې یو څو کسه یې مسؤول دي.
خو تیر کال د یو سیمه ییز سیاستوال کمپاین کوونکو ور وروټکاو او دته یې نوې هیله ورکړه.
کمپاین کوونکي د خپل ځان په اړه یو څه خبرې راته وکړې او داسې ښکارېدل چې د موږ نظریات یو ډول وو، او په ایالت کې موجودې بې نظمۍ ته په کتو سره مې فکر وکړ چې دا یو مناسب فرصت دی چې په یو کار کې ځان دخیل کړم.
له همدې امله د ایالت د شورا لپاره د هغه غوره انتخاب یو مسلمان مهاجر امریکایی دی چې له دې مخکې په کوم انتخابي مقام کار نه دی کړی.
السلام علیکم.
هریش پټیل ځان ته یو خپلواک ډیموکرات وایي او ځان په ایالت کې د ګوند په وړاندې مکلف نه بولي.
زما ایالت زموږ د ټولنې اړتیاوې نه دي پوره کړي، نو په دې ناحیه کې موږ د ډیموکراسۍ یو بحران احساسوو.
پټیل په 1999 کال کې امریکا ته له خپلې کونډې مور سره مهاجر سو او انګریزي ژبه یې هیڅ نه وزده، خو د عامه پروګرامونو له لارې وکول شول چې د کالج تر کچې پورې درس ووایي او اوس غواړي ټولنې ته خپل پور ادا کړي.
All of this is possible because
زما ټولې لاسرورنې د ټولنې په پنګونه ترلاسه شوې، اوس زما ورده چې خپل پور ادا کړم او نور خلک هم وکولای شي چې ورته سنتیاو ته لاسرسی ولري.
د شیکاګو څلوېښتمه ناحیه په ایالت کې د نفوسو له امله تر ټولو متنوع سیمه ده. دلته درې لوی جماعتونه موجود دي او یو زیات شمیر مسلمانان پکې ژوند کوي. که چیرې پټیل دغه ټاکنې وګټي نو دی به لومړنی مسلمان امریکایي وي چې د ایلونای د ایالت د ایالتي شورا غړیتوب ترلاسه کړي.
د هغه بریا به ډېره ښه وي. داسې یو څوک چې له یو بل هېواده راغلی او تر 14 کلنۍ پورې یې انګریزي نه وزده ښایي زما استازی وي.
په انتخاباتو کې بریا ښایي پټیل ته اسانه وي، خو ایالتي شورا به په راتلونکي کال کې په کلنۍ بودیجه کې د 9 میلیارډ ډالرو کسر د حل کولو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
بندہ غریب کا خدایا مددگار می تخولی شون او زغافرون تا می خندا لآوالایی او چیزی نو واخست جاد ورمسی شون دالانت بم شامتی دا امالو امالو او چپما دخل خوشالی نشو ملری لری او چی بی ننگا اشنایانو تنیز دیش دان دان بخوشالی نشو مبری چی بی ننگا اشنایانو تنیز دیش او مخچه راستو نکلی مست درما پا انکار کی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوستن 5:55 دی. په داسې حال کې چې د خوست ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د خلکو په همکارۍ په دغه ولایت کې امنیت ښه شوی دی، عام خلک وایي چې امنیت د هغوی په ژوند او کاروبار باندې چندان مثبت اثر نه دی کړی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د حکومت او وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ جګړې ورځ تر بلې زور اخلي، مګر برعکس دا ښکاري چې د خوست ولایت امنیتي وضعیت بهبود مومي. عام باور دا دی چې د ځینو نورو لاملونو تر څنګ تر یوه حده له حکومته د خلکو ملاتړ او په زیاتره مواردو کې قومي جوړښتونه په دغه ولایت کې د نسبي ډاډمن امنیت لامل شوي.
نو مې رضوان الله ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. په خوست ښار کې یو دکان لرم د ګلپرشۍ. امنیت په خو په پرته لا ډېر ښه دی، ځکه چې خوستول خپله د حکومت سره همکار دی ډېر. او که حکومت نه وي را خو حکومت ولی نه وي په خوست کې امنیت نشته لمسته.
معمولا په هغو ولایتونو او یاسیمو کې چې د ناامنۍ له ستونزو په امن وي، د ټولنې د پرمختګ لپاره زیات فرصتونه رامنځته کیږي او د خلکو د ژوندانه وضعیت کچا لوړیږي.
زه وحید الله یم، خوست ولایت نه کاروبار دواخانه لرم. په کاروبار کې مخکې نه بازار کې ډېر بیروبار زیات شوی دی، تجارت زیات شوی دی، خو وړو وړ کې مکتبو ته سي دغه سه وره او مونږ کاروبار هم شنام ډېر ښه شوی دی مخکې نه.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن په دې نظر دی چې امنیتی ځواکونه له خلکو سره خپل رویه ښه وساتي او حکومت د بی عدالتۍ په مخنیوي کې هلې ځلې وکړي، امنیتی وضعیت نور هم ډاډمن کیږي. هغه وایي
چې دلته د خوست په ولایت کې چې کوم امنیتی ځواکونه دي، دا د خلکو سره ډېر د نږدې نه په رابطه کې دي او خلک تر اوسه پورې داسې مرتبې ته نه دي رسېدلي چې هغه دومره ضد دخله چې د حکومت یا د امنیتي ځواکونو په ضد باندې وسله رخله او یا د داسې دښمن سره رابطه وکړي تر څو چې دلته یو ګواهر متوجه کړي. دا خپل کمال د امنیتي ځواکونو چې د خوست په ولایت کې شتون لري.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي هڅه کوي چې پولیس د مسلک له پلوه ښه وروزي. د هغه په وینا د خلکو د همکارۍ تر څنګ امنیتي ځواکونه خپل منځ کې پوره همغږي لري.
په خوست کې میشت امنیتي ځواکونه په پوره همغږي ټول امنیتي پلانونه د اوسیسی پی په مرکز کې ترتیبوي او د یو واحد قومندې او چې په راس کې د خوست محترم ولی صاحب دی تنظیمیږي او پلی کیږي.
خوست د ډیورن په کرخل شمالي وزیرستان سره ګډه پوله لري. د سیمې ته د طالبانو په ځانګړي ډول د حقاني شبکې د پخواني مرکز په سترګه کتل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نشه یي موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي نږدې 2 میلیونه کسان دا وخت په افغانستان کې په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي. چارواکي وایي چې ښځې او ماشومان هم له معتادانو سره د تماس له امله نشه یي موادو ته مخه کوي. نور تفصیل د کابل نه د محمد حدیث پردیس په دې رپورټ کې واورئ.
د ورځې په تیریدو په افغانستان کې پر نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر لوړیږي چې دغه موضوع اندېښنې هم پیدا کړې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو روږدي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په روږدو کسانو کې 8000 خزی او 1 میلیونی ماشومان دی. دی وی د مخدره توکو په برخه کې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو تر سره شوی سروې دا ښیي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان معتاد دي، چې له 700 څخه تر 800 زرو پورې خزی او 1 میلیونی ماشومان دي. چارواکي وایي اکثره معتاد خزی لومړی تاریاک د درملو په توګه استفاده کوي، خو وروسته بیا هیروینو ته مخه کوي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د ترسره شوې سروې پر اساس اکثره ښځې او ماشومان د خپلې کورنۍ له معتادو نارینه څخه په اغېزمنتوب روږدي کیږي. دا چې ولې د هر کال په تیریدو په افغانستان کې د معتادو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راځي، په اړه یې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ معین جاوید احمد قایم وایي. د وی بی سی وادي د بیکاری د اندازې زیاتوالې رواني فشارونه او اقتصادي ستونزې هغه لوی لاملونه دي چې پر مخدره توکو د روغ د خزو پښمیر کې زیاتوالې راوستي. د نشې توکو پر ضد مبارزه وزارت وایي د محل په هیواد کې د روغ د کسانو د درملنې لپاره یو سولاویا مرکزونه موجود دي. دغه وزارت مسولین وایي که څه هم د معتاد خزو او ماشومانو لپاره د درملنې مرکزونه شته، خو د کلتوري او اجتماعي دلایلو له کبله اکثره کورنۍ خپل ښځې او ماشومان یادو مرکزونو ته د درملنې لپاره نه راولي.
او اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د چارواکو له قوله په برید کې چې درې ورځې مخکې د عراق په شمال کې د کرکوک ښار ته نږدې سوی دی، یو درې کلنه نجلۍ وژل سوې او شپږ سوه نور کسان ټپیان سوي دي. عراقي چارواکو ویلي دي چې د برید له امله په سلګونو کسانو خپل کورونه پرې ایښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د سولې په اړه خبرې به د پلان مطابق سبا پیل سي. هغه ویلي دي چې که څه هم د سوریې حکومت د اوربان خلاف ورزي کړې ده، خو خبرې به ادامه پیدا کړي. په عین وخت کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم ویلي دي چې د سوریې حکومت اوربان ته ژمن دی، خو آیت به یوازې تر څلورویشت ساعتونو پورې انتظار وکړي چې ژنو ته د مخالفینو آیت ور ورسیږي. د سوریې د مخالفینو یو کس بیا ویلي دي چې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر خبرې د خبرو د پیلېدو نه مخکې په خبرو کې خنډ اچول دي. په امریکا کې د دموکراتانو مخکښ کاندید هیلری کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. هغې ویلي دي چې ټرمپ په خپل کمپاین کې پارونکې ژبه استعمالوي. د ټرمپ کمپاین همدا اوس هم په میزوري د میزوري د کنساس سیټي په ښار کې روان دی. هغه خپلو پلویانو ته وینا کوي، خو په غونډه کې چې د تلویزیونونو لخوا په مستقیمه توګه خپریږي، ځینې داسې کسان هم شته چې احتجاج کوي او نارې وهي، او ټرمپ د پولیسو نه غواړي چې هغوی د غونډې نه وباسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زمبابوې ته په مات ورکولو سره د کرکټ د نړیوال جام د شل اوریزو لوبو دوهم پړاو ته ورسېد. د افغانستان او زمبابوې لوبه د هند د ناګپور په ښار کې وسوه چې افغانستان زمبابوې ته په نه پنځوس منډو ماته ورکړه. اوس په افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان اوله لوبه به د سریلانکا سره د مارچ په اوولسمه نیټه وي. د سریلانکا سره د لوبې وروسته به افغانستان د الف د ګروپ د نورو لوبډلو سره چې انګلستان، جنوبی افریقا و وست انډیز هم پکې شامل دي لوبي وکړي. او په پلان کې حکومت وایي چې د بیرود د کثافاتو د بحران غم بخوري. په بیرود کې د یوې میاشت راهیسې کېږي چې خلک د کثافاتو د بحران د حل کولو لپاره احتجاج کوي. خلک وایي چې کثافاتو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې ده او ناروغۍ پیدا کړې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر نن د حکومت څلور کلن موقت پلان اعلان کړ چې په ترڅ کې باید د کثافاتو د غورځولو یو مهم ډیران چې تیر کال بند کړی سوی و او د دوو میاشتو لپاره پرانیستل سي. حکومت تیر کال د نعیمه ډیران بند کړ، خو د متبادل ډیران غمې ونه خوړی. پرون یوه ډله چې د کثافاتو د بحران د حلولو لپاره هلې ځلې کوي اعلان وکړ چې د دوشنبې په ورځ به خپلې مظاهرې بیرته پیل کړي، او د شاګردانو او دولتي کارمندانو نه یې وغوښتل چې مکتبونو او کارونو ته دې نه ځي. او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون امریکا او جنوبي کوریا دواړو ته د ځوابي برید ګواښ کړی دی. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان د څو کورونو د موسم حال نن د یک شنبه پر ورځ سانتیګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد، په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 6 درجه، په اسدآباد کې تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 8 درجه، په کندهار کې تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 2 درجه، په مزار شریف کې تودوخه لوړ درجه 18 او ټیټه 8 درجه سانتیګراد، په هرات کې تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 6 ده، په فیض آباد کې تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 10 ده، په بامیانو کې تودوخه لوړ درجه 2 او ټیټه منفي 6 ده، په ګردیز کې تودوخه لوړ درجه 9 او ټیټه 0 ده، په غزنی کې تودوخه لوړ درجه 10 او ټیټه منفي 2 ده، په غزنی کې د تودوخه لوړ درجه 10 او ټیټه منفي 2، په زرنج کې تودوخه لوړ درجه 6 او ټیټه 11 ده، په خوست کې تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 8 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. ورسېده د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.
رادیو